سلامونه ستړي بشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفری د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو پسمبلختر کړی کو خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خپلواک خبرلانو اتحادیه وای په پرلپسې ډول د خبرلانو د نیولو په تړه او شور اندېښنه لري د دغې ادارې دغې اتحادیه نن په ویلامه کې په پکتیا کې د آریانا ټلویزیون د مقطعي خبریال حبیب الله سراب او پننګرهار کې د کلید راډیو د مسؤول فقیر محمد فقیر زی او خبریال جان اغا صالح نیول کېدل د اندېښنې وړ موضوع بللی ده دا درې وړه خبریالان پرون نیول شوي دي طالبانو د دوی د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی د افغانستان د خپلواکو خبریالانو اتحادیه له مسؤولو چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ژورنالستانو او رسنیو اړوند قضیې د رسنیزو سرغړونو د شکایتونو څېړنې کمیسون له لارې تعقیب او وڅېړي تر دې مخکې تېرې شنبه په غزنی کې د باختر دولتي خبري اژانسۍ او خبریال سید واحدالله ابدالي هم د طالبانو لخوا نیول شوی و د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي ابدالي په داسې تور چې د هغه په خبریالۍ پورې اړوند نه دی نیول شوی او ورڅخه پلټنې روانې دي د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي طالبانو له زده کړو د نجونو ښځو په منع کولو سره له بشري حقونو تر ټولو سخته سرغړونه کړې ده ښاغلي براون چې د برټانیې د صدراعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې پرون د بی بی سي له راډیو څلور سره په مرکه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایت سره تشبیه کړی دی د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی له نړیوالې جزایي محکمې غوښتل هغه کسان مجازات کړي چې له بشري حقونو یې ظالمانه سرغړونه کړې ده طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته له شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه ورنه کړه او د دوی پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې د روسیې په پرم ښار کې یوې محکمې لیکوال الکساندر نیکونوف ته برائت ورکړ د نیکونوف مدافع وکیل پرون ویل محکمې د روسی لیکوال ته په ټولو لګیدلو تورونو کې برائت ورکړ دوه تیا کلن نیکونوف د روسیې د پوسټ په بدنامولو هغه وخت ورن شو چې په یو پارک کې د خپل کتاب د خرڅولو پر مهال یو کس سره د روسیې د پوسټ په اړه خبرې وکړې هغه کس چې نیکونوف ورسره خبرې کړې وي پولیسو ته راپور ورکړ او ویل چې لیکوال د تسپارښتنه وکړه چې د اوکراین جګړې ته د نزیو پر ځای د اوکراین د جګړې په اړه د روسیې د سیاسي مخالفانو خبرو ته غوږ شي چې څه وایي له دې روسه پلټونکو موندله چې د نیکونوف د کتاب ادبیات داسې کارول شوی دی چې موخه د روسیې د پوز بدنامول دی پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په روسیې کې د پوتین ګډ سیاسي مخالفان ځپل شوي او زندانونو ته اچول شوي دي د امریکا د سافټویر لویه کمپنۍ مایکروسافت ویلي د سپتمبر د شمې ورخوا بعد روسیې د کمپنیو د فعالیت جواز نوې نکړي د امریکایي کمپنۍ د خبره د اګست په 11مه د روسی ټلی ډیلی اژانس په لیګل لیک کړی ده مایکروسافت په روسیې کې خپل فعالیت د 2023 کال په مارچ میاشت کې کله چې روسیې پر اوکراین غیر موجه یرغل وکړ وتره خو د هغو تولیداتو خرڅلاو ته دوام ورکړ چې لا د مخه پلورل شوی و په اصل هاول ویدیو کمپنۍ او پر اوکراین کې د روسیې له یرغل وروسته په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولې دي او د افغانستان سنگین وزنه تکواندو کار علی اکبر امیری نن د جنوبی کوریا په نړیوالو آزادو سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلی امیری له کاناډا، قزاقستان، جنوبی کوریا او نایجیریا څخه د خپل سیالانو په ماتولو سره وکولې شو چې په دې سیالیو کې د نومړي ځل لپاره افغانستان ته د سرو زرو مډال وګټي د هغه روسي سیالي د هغه روسي سیال له نایجیریا څخه عبدل اوسوفو چې د نړۍ د تکواندو قهرمان او د برازیل د 2018 کال د اولمپیک سیالیو نائب قهرمان دی په دې سیالیو کې د نړۍ اتسابان دی 1500 تکواندو کارانو ګډون کړی و تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو د امریکا د سولې انسټیټیوټ وای په افغانستان کې د ککنارو د کښت بندیز د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې نوره ډیره کړي. دا چې په دې اړه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په دې راپور کې نور څه ویل شوي دي وړاندې درته په راپور کې تفصیل لرو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال زرهاو افغانان له پاکستان او ایران او افغانستان ته راغلي دي.
له باندېانو د کمیسون سره په همغږي او ګډو هڅو څه باندې زرتنه باندېان له ایران هیواد څخه را انتقال شوي دي. همدار از د نورو باندېانو د خلاصون لپاره هم هڅې روان دي.
د چې په دغه میاشتو کې څومره افغانان له پاکستان افغانستان ته بیرته راغلي دي په دې اړه به هم درته وروسته تفصیل لرو. دا به هم واورئ چې په کونړ کې د فقر او بېوزلۍ په وجه باندې د خوارځواکو ماشومانو شمېر ډېر شوی دی.
زه کلیل کې دالک مراوسته زه نه غز بیکاره دل کارت له ساس کړی دی دریم کارت او چریش مزه پنځل له سره ځلکه کارت نه والی کنسلو کړی دی بیره نه کارت واری به چې پنځل له سره بعد بیره اړم.
د نړۍ مسایل ته به هم تم شو ملتیا مخړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وای په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. د انسټیټیوټ د طالبانو له حکومته د دوو کلونو په تیریدو نوي ټکانونه د افغانستان اقتصادي کمزوري کوي. په نوم په راپور کې وړاندوینه کړې ده چې د اقتصادي کړکېچ او بېوزلۍ له امله ښایي بهر ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ لا پسې چټکه شي. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي وکمنېدو د دوه کلنې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد له ناڅرګند وضعیت سره مخ دی او د حالت په دې هیواد کې لوږ او بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوې ډېرې کړې دي. د انسټیټیوټ د طالبانو له حکومت د دوه کلونو په تیریدو نوي ټکانونه د افغانستان اقتصاد کمزوري کوي. په نوم په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. په راپور کې وړاندوینه شوې چې د اقتصادي کړکېچ او بېوزلۍ له امله ښایي بهر ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ لا پسې چټکه شي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د تمې خلاف د ځینو ستونزو سره سره د افغانستان اقتصاد ښه مدیریت کړی او په دولتي ادارو کې د فساد مخه نیولې. خو په راپور کې دا شوې چې طالبان د خپل حکومت د بقا او پیاوړتیا لپاره کار کوي نه د عامو افغانانو د سوکالۍ لپاره، ځکه د راپور په ټکو دغه ډله په زور واک ته رسېدلې. راپور دغه شان وایي د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکو کې له نوو ستونزو سره مخ کی. راپور دغه شان وایي د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکو کې له نوو ستونزو سره مخ کیدونکې دی. په 2021 کال کې د طالبانو د بیا ځلي وکمنۍ د لومړیو میاشتو په څیر به اقتصادي حالت څنګه سره خراب شي. په راپور کې راغلي چې د دې هیواد اقتصاد په اوس وخت کې تر ډیره په دې پورې تړلی چې آیا له افغانانو سره نړیوالې مرستې په یو ځل کمیږي او که د وخت په تیریدو سره به د مرستو کچه کمه شي. راپور وایي دغه شان د کوکنارو د کښت بندیز به په دوهم کال څنګه عملي کیږي او دا چې آیا طالبان به پر ښځو محدودیتونه لا پسې ډیر کړي او که په دې برخه کې به مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلي که څه هم د افغانستان د ناخالصو تولیداتو اندازه لګول سخت دي، خو اټکل کیږي چې د 2021 کال له سقوط وروسته د افغانستان د ناخالصو تولیداتو کچه 40% راکته شوی چې په دغه بېوزله هیواد کې لوږه او محرومیت نور هم زیات کړي. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان د خپلې سختې بېوزلۍ او بیکارۍ کیسه کوي. د ختیځ ولایت ننګرهار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت بېخي بې نهایت زیات خراب شوی دی. کله وړه په قرض راوالو، کله وړې په قرض راوالو، کار روزګار نشته دی، وضعیت داسې دی. نو شته وضعیت بېخي خدای شته چې ټولو خلکو ته رواني تکلیف پیدا کړي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي نوروز هم له بیکارۍ سره ټکوي.
اونۍ کې یو ورځ کار وی نور نه وي. دا یوازې په معنی ده چې زه وایم زما وضعیت خراب دی. د ټولو همدا حال دی. امنیت ښه دی خو بیکاري بیخي زیاته شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي وکمنېدو رئیس چې نږدې دوه کالې پوره کیږي په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري په بېساري ډول زیاته شوې. تیر ورځ د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې لسو کورنیو نه د خوړو لپاره کافي توکي نه لري او شاوخوا 40 میلیونه وګړي د شپې په لوګه ویده کیږي. د دې وړاندې د تیرې چهارشنبې په ورځ د ناروی د کډوالو شورا ویلي و چې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د خوارځواکۍ وضعیت استراري حالت غوره کړی چې اوسمهال 15.2 میلیون افغانان په لوړه کچه د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ دي. ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقتصادي ناورین راپورونه ورکړي او ویلي دي کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو په دې هیواد کې به انساني ناورین رامنځته شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیواله ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې لپاره پر طالبانو فشار راوړي. د یاد سازمان د افغانستان څانګې څېړونکي فرشتي عباسي د تیر د دغه پنځم به پور ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو مشرتابه باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې د بشري ناورین زیاتوالی او بشري حقوقو نقضول مسؤل دوی دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبان حکومت د دوه کلنۍ واکمنۍ په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو مشرتابه باید پوه شي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د زیاتوالی او د بشري حقوقو د نقضولو مسؤل دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅوک نشي کولای بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او په دغه هیواد کې تر بل هر وخت بشري حقونو ته درناوی کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان څانګې څېړونکي فرشتي عباسي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په تیرو دوو کلونو کې د تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دي. د طالبانو حکومت لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې هره ورځ د ښځو پر حقونو لا زیات محدودیتونه ولګول شي. د نوموړې په وینا نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو د ټولو سرغړونو لپاره پر طالبانو فشار راوړي. میرمن عباسی زیاتوي
موز جامعه جهانی میخوایم کې طالبان را
موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې طالبان د بشري حقونو د نقصولو لپاره تر فشار لاندې راولي او په دې وضعیت کې د دې لپاره چې د افغانستان خلک خپل بنسټیز حقونه ترلاسه کړي او د افغانستان ښځې د کار زده کړي او د آزاد تګ راتګ حق ولري د افغانستان ښځو تر څنګ دی ودرېږي او ملاتړ دی وکړي.
افغانستان به سنا زنای افغانستان حمایت کنه.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان د پنځمبه په ورځ په همدې اړه یو راپور خپور کړ چې په کې راغلي د لسیزو جګړو، اقلیمي ستونزو او پراخې بیکاری تر څنګ په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر حقونو سخت بندیزونه په افغانستان کې د خوراک د نه خوندیتوب له عمده لاملونو څخه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاته کړې چې مرستندویه هیوادونه باید د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو له پیاوړي کولو پرته د اوسني بشري ناورین د کمولو لارې چارې ولټوي. دغه سازمان دا هم ویلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو، پخواني امنیتي پوځیان او د وسلوالو مقاومت د ډلو غړي او یا هم ملاتړ نیولې شکنجه کړي او په خپل سر یې اعدام کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې د افغان کډوالو مسله مطرح شوې او ویل شوي چې زرګونه افغانان چې له هېواده تښتېدلي په درېو هېوادونو کې له سختو شرایطو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت پر سیمه ییزو رسنو له تسلط او د نړیوالو رسنو د نشراتو له تړلو وروسته په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو فعال روده بفروتنوي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره شوي او پر طالبانو د فشار راوړلو غوښتنې شوي خو په عمل کې دا کار نه دی ترسره شوی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د مالی مرستو، مذاکراتو او د ډیپلوماټیکو خبرو بندول کولای شي هغوی منځوي کړي او دا یوه لاره ده چې پر هغوی فشار راوړي څو نړیوالو قوانینو ته سر ټیټ کړي او د خپلو پرله پسې زیاتېدونکو تاوتریخوالي څخه لاس واخلي.
د
طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او پرته له دې چې د ښځو حقونه په اړه په خپل دریځ کې بدلون راولي ویلي دي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او په دې برخه کې فشارونه کومه پایله نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع شوي او پوهنتون ته هم نه پرېښودل کېږي. ښځې په ډېرو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي او په دې وروستیو کې ښځینه سینګارتونونه هم تړل شوي دي. د طالبان حکومت خزو ته لشرعي محرم پرته د لړی وطن پر سفر هم بندیز لګولی او دوی تفریحي ځایونو ښځینه حمامونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي.
د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي تېر کال یوازې 400 افغان بندیان د پاکستان او ایران له زندانونو راخوشه شوي او بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
تېر کال ایران او پاکستان څخه 400 افغان بندیان راخوشي او افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا خبره د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته رستنیدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټی د زمري په 13 نیټه ملت ته د دولت حساب ورکولو په پروګرام کې وکړي.
کابو 3000 افغان مهاجرین چې په پاکستان هیواد کې بندیانو د مهاجرینو آتشو او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت په ګډو هڅو د یاد هیواد له بند خونو څخه آزاد شوي. همداراز له بندیانو د کمیسون سره په همغږۍ او ګډو هڅو څه باندې 1000 تنه بندیان له ایران هیواد څخه را انتقال شوی دی. همداراز د نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅې روانې دي.
نوموړي دغه شان ویلي چې په دغه کال کې د 800 افغانانو مړي چې د بیلابیلو لاملونو له امله مړ شوي افغانستان ته انتقال شوي دي. د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې دغه شان تېر کال 925,509 اتیا کسه افغان کډوال له پاکستان، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په خبره لا هم 1,000,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. نوموړي دا ونه ویل چې دا کډوال په خپله خوښه ستانه شوي که د کوربه هیوادونو لخوا په زوره ستانه کړل شوي دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران او پاکستان افغان کډوال هغوی چې د دوی په خبره د استوګنې قانوني اسناد نه لري په زوره له خپلو خاورو وویستلي. پر افغانستاني طالبانو له واکمنې دو وروسته یو ځل بیا نورو هیوادونو ته د افغانانو د کډوال کېدو بهیر تیز شو چې په دوی کې ډېر شمېرې په پاکستان، ایران او د ایران له لارې ترکیه او نورو هیوادونو کې واړول. څو له دې هیوادونو خپل د مقصد هیوادونو ته ځان وباسي. دوی امنیتي، اقتصادي او نورې ستونزې له هیواده د کډوال کېدو لاملونه ګڼي. په پاکستان کې یو افغان کډواله میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي رابطې ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل کړي وه طالبانو دوه ځله د دې د نیولو کوښښ وکړ، نو ځکه دې تاړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي.
زه مجبوره شوم چې ما کډه وکړم پاکستان ته راغلم. زه 3000 روپۍ کرایه ورکوم، دا د دوه میاشتو کرایه په ما باندې پاتې ده. زما دروازه ټکې چې زما کرایه راکړه، او ما سره دا کرایه نشته چې زه ماته ورکړم. که زه افغانستان ته لاړ شم طالب نه پرېږدي، دلته راشم او د پولیسان مونږ نه پرېږدي. قسم په خدای چې یو شپه نه ده چې زه ونه ژاړم. ټوله شپه د دې اقتصاد د لاس نه، د دې پولیس د لاس نه، د دې مشکلاتو د لاس نه زه ژاړم چې افغانستان ته لاړ شم زما ته ژوند نه کېږي.
نوموړي نه وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې څه ډول لیکل کړي وو، خو هغه وایي چې اوس افغانستان ته ستانه شوي ژوند څنګه دی. له ترکیې څخه افغانستان ته یو تن ستون شوی افغان چې دای هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي ازادي رابطې وویل.
مشکلات خود روانی کم بیشتر بود د جامعه ترکیه موجر اک شرایط بد زندگی داشته شما
په ترکیه کې زما لپاره روانی ستونزې ډېرې وي. ډېر بد حالت می تیر کړ. سره لدې چې اسناد هم ولري پولیس یې وش په دوش په بندي کوي، انساني ارزښت دې په خلاندې کوي. مجبور شوم راغلم. ما ویل چې و مړی وچ ډوډۍ هم ولرو کافی ده، خو اوس دلته هم ژوند نه کیږي ځکه کار اصلا نشته.
د دې افغانانو ستونزې مودې طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت لویان عبدالمطلب حقانی سره شریک کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. خو د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ادعا کوي چې د تیر کال په ترڅ کې 2.3 میلیونه زیاتو راستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو سره د همکارو موسو په همغږۍ مرستې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس بیا نړیواله مسله راواخلو. د اوکراین په پلازمینه کیف کې وار بیا د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د اوکراین چارواکي وایي د یو ماشوم په ګډون ځینې ملکیان د روسیې په تازه هوایي حملو کې وژل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د پلازمینه کیف ښاروال ویتالی کلیچکو د دغه ښار له اوسېدونکو غوښتنه کړې چې په خپلو پناه ځایونو کې پاتې وي. د کیف دفاعي چارواکو ویلي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاه فعاله ده. تر دې مخکې د اوکراین پوځ راپور ورکړی و چې روسیې د کینجل راکټونو په ګډون پر کیف تر ژغ چټک توغندي ویشتلی دي. د کیف شاروال ویلی چې د یو لګیدلی توغندی ټوټې د ماشومانو د یو روختون په انګړ کې لویدلی او ځانی او مالی زیان نه دی اړولی. خو د اوکراین په لویدیز اووانو پرانکیوس کې د روسیې په راکټي حمله کې یو اته کلن ماشوم وژل شوی دی. اوکراینی چارواکو ویلي چې د روسیې یوې بی پیلوټ الوتکې نن په بوریسلاو ښارګوټي کې د خرسون سیمې د بشري مرستو د ویش پر یوه مرکز حمله کړې، خو د احتمالي زیانونو په باب یې څه نه دي ویل شوي. د خارکیف سیمې والی اولاسین یې هوبوف نن ویلي د روسیې په یوه هوایي حمله کې دغې سیمې ته نږدې یو کور په نښه شوی او په نتیجه کې یوه شپېته کلنه ښځه وژل شوی او یو شپېته کلن سړی ټپي شوی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي چې روسي ځواکونو د بخمود په کوبیانس کې د ناکامو تهاجمي عملیاتو اقدام وکړ. دغه دفتر دغه راز ویلي چې د اوکراین پوځ د دغه هیواد د جنوب په میلیتیپول او بردیانس کې خپلو تهاجمي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. پر اوکراین د تازه حملو راپورونه داسې وخت ورکول کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې له کانګرس غوښتنه کړې چې د اوکراین لپاره د څه باندې 40 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او بشري مرسته تصویب کړي. د دې ترڅنګ د روسیې دفاع وزارت ویلي یوه بی پیلوټ الوتکه چې په مسکو کې د یوه نامشخص هدف پر لوري د تک په حال کې وه ویشتل شوې او نسکوره کړې شوې ده. د مسکو شاروال سیرګی سوبیانن ویلي چې د الوتکې ټوټې د مسکو په شمال لویدیځ کې لویدلي او چاته یې د سر او مال زیان نه دی اړولی. مخکې راپور ورکول شوی و چې د مسکو ونوکو هوایي ډګر او د مسکو په 150 کیلومتره کې کالوګا هوایي ډګر د هغه څه له کبله د لنډ وخت لپاره تړل شوي چې چارواکو د یوې مشکوکې بی پیلوټ الوتکې الوتنه بللې ده. دواړه هوایي ډګرونه بیرته پرانستل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په ختیځ کې به کونړ ته ورشو. په کونړ کې روغتیایي کارکوونکي وایي په دې ولایت کې د شته اوربت او بیروزګارۍ په وجه د خوارځواکو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې اورو.
دا د سدآباد په مرکزی روغتون کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې او پالنې جلا شل بستریزه څانګه ده چې اوس مهال په کې شاوخوا 13 تنه ماشومان بستر دي. د یادو ټولو ماشومانو وزنونه په نشت حساب دي او بدنونو پسې پوستکي وچ شوي دي. بسپری خپل خوارځواکې شپږ میاشتنی ماشوم د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره روغتون ته راوسته وایي.
ذکر کې دالک مراوسته دنده غز بیکاره دل کارت له ساس کړی دای دریم کارت او چریش مزه 15 لسره دل کارت نه والی کن چالو کړی تیر بیره نه کارت واری بچی 15 لسره بعد بیرار نو بیرال بی.
د یاد روغتون مسول ډاکټر مولادا دوی په روغتون کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې لپاره پورا سانته وی شتون لري.
او هغه ټول وسایل چې د شدید سولې تنظیم ناروغانو د درملنې لپاره په کاري کې په اسداباد روغتون موجود دي. هغه درمل چې په اسداباد ولایت روغتون کې د ماشومانو د درملنې لپاره استعمالیږي، مثال په ډول باندې 700 یا 2000 په درملنې کې کوم خاص مشکل نشته دی. دلته څومره ماشومان چې دلته بستر کېږي زموږ ان شاء الله د درملنې هغه وختم چې دی هغه ښه دی.
کونړ کې د خوارځواکۍ پروګرام مسول ډاکټر شهاب راته وویل د خوارځواکو ماشومانو د درملنې او بستر لپاره د مرکزی روغتون په ګډون 4 مرکزونه لري او په 8 کلینیکونو کې ورته خوراکي توکي او درمل ورکول کیږي. خو بیا هم د تیرو کلونو په پرتله د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
څلور سنټر موږ لرو، یو په خاص کونړ ولسوالۍ کې ده، یو په چوکۍ کې ډی ایچ کې یو سنټر لرو موږ، او یو په شپخانه کې ده، یو په ماڼوګي کې. نو څلور سنټر لرو د بستر تدابیر لپاره، او باقي منده د 8 کلینیکونو کې او 14 موبایل ټیمونو کې. په دې ټولو کې زموږ هم متوسط او هم شدید دغه دواړه سویته غزي چې ده، هم د ماشومانو هم هغه میندې چې هغه حامله او شو د ورکوونکي دي، د دې تدابیر ترسره سویته غزي ځکه چې موږ څومره ګورو نسبت تیر کال په پرتله باندې سږ کال موږ سره سوی ته غځي کچه مخ په زیاتېدو باندې دا لوړه روانه ده.
ډاکټران میندو ته توصیه کوي چې باید خپل ماشومان ته تر لومړی شپږو میاشتو پورې خپلې شیدې ورکړي او له هغې وروسته د شیدو ترڅنګ نرم خواړه هم ورکړي چې دا شیان د ماشوم د بدن پوهه او له خوارځواکۍ ژغورلو لپاره اړین دي. په کونړ کې د خوارځواکو ماشومانو زیاتوالي په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره ډېرې کسان بیروزګاره شوي او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي او دغو ستونزو د نورو زیات اغېز په میندو او ماشومانو کړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به کندوز ته ورشو. د کندوز ولایت یو شمیر بڼوال بیا وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندوز یو شمیر بڼوالان وایي سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د بڼوالانو په خبره تیر کال د ژمي په موسم کې د یخې څپې راتګ سره د بادامو ونې یخ ووهلې او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. 50 کلن امین الله د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو 200 ونې لري. هغه وایي هر کال یې له یوې ونې څخه 15 منه بادام ترلاسه کول، خو سږ کال یې له یوې ونې 1 من بادام راټول کړي دي.
نسبت پروسه کال نه سږ کال یې بادامو حاصلات د 100% نه شاید 10% بادام حاصل کړي، ولې چې یو خاک باد شو هغه کې ډېر تاوان ورسو بادامو ته، یخم وه، د واوره وشله بې وخته، دا بادام لږ خراب کړ. تقریبا 80% بادام یې د بنده وی وړل.
د یاد ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو بڼوال جان محمد آزادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال په بازار کې د بادامو نرخ ښه دی خو حاصلات خوند نه لري.
پروش کال چې واشنه ښه حاصلات کړی و بادام، او سږ کال حاصلات کم دی، بېخي کم دی. اشنه اوس خلکو هم کم کم کړي دي، اشنه خرد پروش هم لږ ښه دی، لیکن سږ کال بادام بېخي کم دي. دا یو ورور چې دا سږ کال واورو یخ ووله، یخ بندي زیاته وه، دا ګلان کې وه یخ چې ووله هغه یخ ورور غنم هم د بینوي وړل، دا حاصلات هم د بینوي په دغه باندې حاصلات کم شو.
د کندوز ښار یو اوسیدونکی عبدالودود چې له 10 کالو راهیسې په یاد ولایت کې د بادامو د پیر پلور کاروبار کوي، دی وایي د تیر کال په توپیر سږ کال د بادامو نرخ لوړ دی.
خاطر کې هوا سرد بود، زمستان بعض حاصلات یک ذره کم شده.
د ژمي په موسم کې د بادامو ونې یخ ووهلې، او د ونو د ګل پر مهال د دوړو او خاورو طوفان د ونو ګلان له منځه یووړل، او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی. اوس یو من بادام له 2500 نیولې تر 15200 افغانیو پورې قیمت لري.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدي وایي سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی.
حاصلات بادام نسبت به سال گذشته بد بختانه بگیم که به اثر
له بعد مرغه د ژمي په موسم کې یخی هوا د بادامو باغونو ته سخت زیان ورساوه، او سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی. یخی هوا نه یوازې د بادامو حاصلات له منځه وړي، بلکې د بادامو ونې هم وچ کړي دي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندوز کې پر 6212 هکتار ځمکه د بادامو باغونه موجود دي. تیر کال د یاد ولایت د بادامو له باغونو څخه 8415 ټنه حاصل ترلاسه شوی و، خو سږ کال د حاصلاتو کچه 5090 ټنه اټکل شوې ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ٹول کارکونکو اور دنگ سلامون علی کی ہل احترامات وړاندې کوم. زه شعیب خبرې کوم د کندوز ولایت څخه. ازما اسلامي امارت څخه دا وختونه چې د الکترونیکی تذکرو بای ډیر زیات لوړې دي. دې خو دې غریب اولس هیڅ واره ناراضي، او تذکره بیا داسې یو ضرورت دی چې دینه څو خلاصې دی نشي، او دای په مکالب کړي اوس په ساده تذکره باندې سیم کارت هم نه ورکوي. نو د اسلامي امارت څخه غواړو چې تذکرو بیو کې کموالی راولي. جمهوریت کې د یوې تذکرې بیه 100 افغانۍ وه، اوس 1500 افغانۍ ته لوړ شوي. دا ولې دا چې تاسو دوام کوئ اقتصاد پرمختګ کړی، نو بیا ولې تذکرې بیه دونه لوړه شي؟ پرې کې باید اسلامي امارت خاص متوجه شي او تذکرو بیه ټیټې کړي. السلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د مسلمانو ورسی ایمانو ګلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت واز خاور سوالی د پتنی د کریم وختنه مدا وکړه د مو پیغام چیرې نشر سي. دغه دی واز خاطر وی ور مې د ټلیفوني خادي ډیر وخت منزور دي د وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده. دلته ولا کې ریاست کې څه ستونزې ده او کوم شرکت کې ده؟ دا سرحدي ولسوالۍ دي، غرني ساحې دي، مجاهدینو هم غټې ستونزې دي، عوام هم ستونزه ده. که دا زموږ پیغام نشر سي او مشران یې واري او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو به ډېره مهرباني به وي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی منی مې ته راورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه د ازادۍ رادیو د مرکو د ځانګړي لړۍ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورسو لنډو خبرونه ده. د افغانستان د خپلواک خبریالانو اتحادیه وایي په پرلپسې ډول د خبریالانو د نیولو په تړاو ژور اندېښنه لري. د دغې اتحادیې نن په ویلمې کې په پکتیا کې د آریانا ټلویزیون د مقطعي خبریال حبیب الله سراب او په ننګرهار کې د کلي راډیو د مسؤول فقیر محمد فقیرزی او خبریال جناغه سالی نیول کېدل د اندېښنې وړ موضوع بللې ده. دا درې وړه خبریالان پرون نیول شوي دي. طالبانو د دوی د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. له دې مخکې تېر یکشنبه په غزنی کې د بختر دولتي خبري اژانس یو خبريال سيد واحد الله ابدالي هم د پرخني سره وحدت الله ابدالي هم د طالبانو لخوا نیول شوی و. د افغانستان د خبريالانو مرکز وای ابدالي په داسې تور نیول شوی دی چې د حقیقت خبريالۍ پوری اړه نه لري او پلټنې ترې روانې دي. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وای طالبانو له زده کړو د نجونو او ښځو په منی کولو سره له بشري حقونو تر ټولو ستره سرغړونه کړې ده. ښاغلی براون چې د برېټانیا د صدر اعظم په توګه هم دنده ترسره کړې، پرونی د بی بی سي له راډیو څلور سره په مرکه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد جنایت سره تشبیه کړی دی. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له نړیوالې جزایي محکمې وغوښتل چې هغه کسان مجازات کړي چې له بشري حقونو ظالمانه سرغړونې کوي. د امریکا د سافټویر لوی کمپنۍ مایکروسافټ ویلي د سپتمبر له 10مې ورخوا په د روسیې د کمپنۍ د فعالیت جواز نوې نه کړي. دغه امریکایي کمپنۍ د خبره د اګست پال 11مې د روسیې ټیلی ډیلی اژانس په یو لیکلي لیک کې کړی ده. مایکروسافټ په روسیې کې خپل فعالیت د تیر 2022 کال په مارچ میاشت کې له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ ودراوه. او د افغانستان سنگین وزن تکواندو کار علي اکبر امیري نن د جنوبي کوریا په نړیوالو آزاد سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي چې امیري له کاناډا، قزاقستان، جنوبي کوریا او نایجیریا څخه د خپلو سیالانو په ماتولو سره وکولای شو چې په دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د سرو زرو مډال وګټي.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د آزادی رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې کې یوه هم ځوانه فعاله وژما توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګالي رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوای پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حق حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وې، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړی. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجالس درلودی. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. انشاءالله موږ به داسې یو ورځ ووینو چې ټولې ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوقو څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې یو ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلودی د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا بنده انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی، تابن زوریژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرېژم یا دننه په افغانستان کې زما همکاران نورې ښځې هم د زموږ د ایتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرېژم. تابن زوروي مې نه یوازې چې موږ زوروي روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې تابن خرابېږي. دننه په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلی او کار کړی او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستي تا بند هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي، راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډپریشن سره مخ دي، او په ډېره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي، چې دا خپله انسان ځوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفاده چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفاده باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه دی تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
تابن مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغاني ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسؤلیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي، ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي، او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې دننه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت، بشري بحران هغه خپل اخري اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه اوسي.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، فکر کوي چې داسې کوم اورګان شته چې تاسو دغه غږ اوري، یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغان ښځو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده، خبرې اترې یې درلوده، اما د افغان ښځو هغه سری کرښې هغه ورته مهمې نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد دننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ژغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډېر رسولې سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هېواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هېواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوي، نو که چېرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقېږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه، د تیر حکومت چارواکي وخت نا وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د ښځو استازو هم برخه درلوده چې د ښځو استازولي یې کوله. څه فکر کوي چې د ښځو استازولي نه ده سوی که هغه موافقې چې سوي دي په هغې کې دغه د ښځو مسلې ته چندانې پام نه دی سوی، یا کیدای سي د پردې تر شا ځینې موافقې سوي وي چې د ښځو دغه د حقونو مسله یې له پامه غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کېږي هره ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د ستاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې څرخېده. یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي، دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړون کې وو، که هغه نړیوال هیوادونه وو، که هغه د ملل متحد استازی وي، دوی ټول د افغان ښځو په وړاندې اوس مسؤول دي، ځکه دوی د افغان ښځو هغه سری کرښې چې وی د هغه په هکله یې یا هم بحث نه ده کړی، یا یې که بحثونه کړي، یا هم هغه یوازې لږ څه د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسؤلیت نړیوال ته راجع کېږي، ځکه دا دوحې تړون خپله د دې باعث و چې طالبان واک ته ورسېږي. نو مسؤلیت دوی ته راجع کېږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګورې 40 کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستی، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوئ، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامې دی، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او د خپل د ځوانانو فرار چې هلته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم کومو وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استسوی دي، نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن ووزي، ځکه وظیفه نه یې کار نه یې ناامیدي یې، نو د کور نفقه څوک ورته برابروي، نو دا د دې باعث کېږي چې له افغانستانه ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لوڼو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، د هغه په خاطر له افغانستانه ووزي. نو دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان بېرته له صفره شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر ښیي چې ځوانان راپورته سي او د خپلو حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، د دې لپاره خپل ږغ پورته کړي، ځکه فرار د وطن څخه دا یوازنۍ حل لاره نه ده. څومره ځوانان به له افغانستان څخه راووسي؟ ټول خو راوتی نه سي. ټول لپاره هغه زمینې شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلوي. دې لپاره باید حل لاره پیدا سي، او دغه ټول مشکلات چې دننه په افغانستان کې روان دی یوه خوانه دی. یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی، او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې وه. د پاغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغسې پلیټفورمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوئ چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نورو افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلاتفورمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهره ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم. که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په د راډیو او تلویزیون له لارې، نو دا ډیر مهم تمامېږي، ځکه د وطن د عیني واقعیاتو پر اساس باندې باید وژغیږو، خپل ږغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلاتفورمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیاتو پر اساس باندې یو څوک ولاړ سي، پر سټیج وژغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، د هغه په هکله وږغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان، په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دي. نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشن خبرې اترې چې څوک ورسره وږغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، او تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې، څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیروي چې موږ مناسب چاپریال برابرو، یا هم موږ په ځینو تخنیکي ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودی، یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب، د هلکانو د مکاتب څخه جلا وو. زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شلینه استادانې وي او د هغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وضعي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری سوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدي او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالف وي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حق او حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې وه چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی ښځې په صورت عموم کې د ټولنې څخه حس اوس داسې یو ځای نهشته چې ښځې هلته مثلا مصروفي کار وکړي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند سوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادروي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وي یا صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار او وظیفه او درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و، دغه ناامنې سیمې چې وې، په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، دا 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا 2 کاله لري پرتو سیمو کې همدغه چاغه سیمې چې دوی په واک کې و، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی و او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت تر منځ ډېر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 30 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه دغه وضعیت لاسه طبعا ستونزمن را ته تمامیږي. هر ورځ چې تیریږي ز په دې هیله یم د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینهو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې عامه پوهاوی پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډېر جالبه وو، ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډېر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تله او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو. دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي او په ټوله معنا په کور کښې نیول شوي.
او په آخر کې ډېر خبرې مایوسوونکې دي، خو یوه مایوسه نجلۍ یا یوه مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو غږ همدغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایاست چې دا وضعیت په دغسې پاتې کېږي که بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دوی دپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډېر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما غږ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر 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 زیات مبارزه دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره، یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنګیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره. دوی ډېر مبارزې دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهېږي چې د هر شپه پسې حتما ورځ شته، هر تیاره پسې رڼا شته. نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، د یو ان ایجنسیز او دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا څو وخته نور هم چې دوام وکړي، د دې لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه ټول خلق پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر روی دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه د هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دی؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت همداسې نه پاتیږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د ښځو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي میلمه پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شپې زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.